یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر نوې څرګندونې
موږ په بیلابیلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو.
امریکا او برتانیا طالبان په سپین بولدک کې په بشري جرایمو تورن کړي.
که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته پلټون لپاره راتللی شي.
د جګړو اقتصادي اغیز د کندوز نامتو خټکی او هندوانې بازار نه لري.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته بازار نسته. دا یو ډاکټر هندوانې 10 روپۍ مونږ ته نه پاتې کیږي بیا کې راوړل نه.
او په نړیوالو مسایلو کې
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ولسمشر پتوګه د ابراهیم رئیسی د لوړې په اړه جزئیات واوري.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خلمړی خبرونه واوري چې احمد شیبر چمتو کړي.
افغان ځواکونه په جوزجان کې د لسکونو طالبانو د وشلو ادعا کوي او وایي چې په لشکرګاه کې د طالبانو له لوري د زندان د ماتولو برید شنډ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي که افغانان سوله ونه کړي له یوې بلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. او ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه کوي. د خبرونو تفصیل شاهین 209 هم کولی اردو وای د شبرغان پر شارې د طالبانو حمله شاته تمبولې دي. لا تیر شپې تر نن سهار د جوزجان د مرکز شبرغان شاوخوا سخت جګړې وي. د راپورونو له مخې طالبان هڅه کوي چې د جنوب او ختیځ له لوري د شبرغان شار ته ننوځي. د کولی اردو 209 هم شاهین ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر ډلو د شبرغان په جنوب کې د حسن تابین په کلی کې او د دې شارپ ختیځ کې د صوفي قلعه په سیمه کې بمباری شوې ده چې د طالبانو د دریو قمندانانو په ګډون د 250 کسان وژل شوې دي. شغل رضایی دا ادعا هم کوي چې د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو 13 تنه ټپیان شوې دي. طالبان ادعا کوي چې د صوفي قلعه سیمه یې نیولې ده خو چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د لشکرګاه زندان د ماتولو لپاره د طالبانو هڅه شنډه کړې ده. د 215 مایبند خولي اردو قمندان جنرال سمی سادات خبريالانو ته وویل او طالبان د محبس شاوخوا سیمو پښه شوې دي.
من سهار وختي طالبانو د لشکرګاه پر محبس باندې کوشش وکړي چې حمله وکړي. څو دانه مینونه هم د دیوال شاته انفجار کړل خو هیڅ ونه سکولای چې محبس ته داخل شي. طالبان له تمرس ولا مړیم پراته وو او شکست یې خوړی ولاړه.
په لشکرګاه کې له پرون رئیس طالبان او افغان ځواکونو په جګړه بوختي. دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو په ځای عملیات پیل کړی او ادعا کوي چې له پرون راهیسې وا بیا تنه وشلې دي. د لشکرګاه یو اوسیدونکو د نوم نشو د پښرت ازادي رډو ته ویل چې دوی جګړې اندیشمن کړی او په کورونو کې بند پاتې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې افغانان سیاسي جوړجاړی ونکړي لوي ویبلې دوامدارې جګړې سره به مخامخ شي. زلمی خلیلزاد لا ازادي رادو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د افغانستان دولت او طالبان باید دواړه د هیواد ملي ګټو ته پر شخصي هغه لومړی توپ ورکړي.
مذاکرات سره کې بعد از امضای موافقتنامه
د سولې خبرې چې د هوکړې لاسلیک وروسته شروع شوه لازم پرمختګ نه دی کړی. دواړه لوري ډېر هڅه کوي چې له پوځي لارې ستونزه ورکړي. اوس هغه وخت را رسیدلی چې رهبران د جګړې د حل لارې پر ځای خبرې جدی کړي او لومړی توپ دې ته ورکړي چې وي هوکړې ته سره ورسیږي.
په سرعت بیشتر ورزیدن به یک موافقه را اولویت بدن.
خلیلزاد زیاته کړه د جګړو دوام یوازې افغانانو ته زیان اړوي او بل کومه ګټه نه لري. نوموړی دا څرګندونې داسې مال کوي چې طالبانو په هرات، کندهار، هلمند او جوشمیر شمالي ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د هرات ښار اوسیدونکو تیره شپه په ناببره توګه د الله اکبر په ویلو د امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ.
الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر!
هراتان ماسوتن محل د خپل کورونو بامونو ته پورته شول او د امنیتی ځواکونو په ملاتړ او د طالبانو پر ضد شعار نه ورکړل. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د هرات ښار په څنډو کې له تیرو شاوخوا شپږ ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو جګړه روانه ده. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې جګړو وبشت مړي او نږدې 200 ټپیان روغتون ته وړل شوي چې ملکیان هم پکې دي. د امنیتي ځواکونو په ملاتړ د هراتیانو نوی حرکت د لوړپوړو چارواکو لخوا په پراخ ډول ستایل شوی دی. محافظه‌کار ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه کوي او د محافظه‌کار ولسمشر حسن روحانی پر ځای ټاکل کیږي. د روحانی لوی لاسته راوړنه په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ اټومي تړون و. شپېته کلن رئیسی به سبا د پارلمان مختام د لوړې مراسم ترسره کړي او بیا به خپل کابینه پارلمان ته وړاندې کړي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. او روسي خبردا چې د اوکراین پولیسو نن وویل چې دوی د بلاروس د فعال ویتال شیشو د مشکوک قتل قضیه څېړي. د ویتال شیشو جسد په پلازمینه کیف کې خپل کور ته نږدې موندل شوی دی. د شیشو غیر دولتي مؤسسه په اوکراین کې د بلاروس کور په نوم د بلاروس له هغو خلکو سره چې د الکساندر لوکاشنکا د رژیم له ځورونو او زور زیاتي څخه تښتېدلې دي مرسته کوي. په بلاروس کې د 2000 کال په اګست کې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته چې په کې لوکاشنکا د شپږم دور لپاره بریالی اعلان شو، پراخې مظاهره وشوي او دا مظاهره د لوکاشنکا له لوري سختي وځپل شوې. ویتال شیشو پرون په کیف کې ورک شو او نن د کیف په یو پارک کې د دمړې راځوړن پیدا شو.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه کتلای شي. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د دوام په خبرګون کې ویلي که دا ډله په همدې ډول جنایتونو ته دوام ورکړي نو هیڅ غوښتنه به ونه منل شي. انتونی بلینکن ویلي طالبان غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي او مشران یې له تور نوملړ نه ووځي، خو زیاتوي چې که دا ډله خپلو جنایتونو ته په همدې ډول دوام ورکړي نو له دې غوښتنو هیڅ یوه یې د عملي کېدو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت ویل طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په نوم لسګونه ملکیان وژلي دي. بلې خوا ملي دفاع وزارت وایي امریکایي عسکرو په هرات او لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي حملې کړې او د ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر طالبانو ته خبرداري ورکوي که دا ډله تاوتریخوالي او همدا ډول جنایتونو ته دوام ورکړي هغه وختنه چې له نړیوالې ټولنې لري وبنه منل شي. انټونی بلینکن چې د کډوالو لپاره د نوی پروګرام د معرفي په مراسمو کې خبرې کولې وویل طالبان غواړي چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني، همدا ډول د مشرانو نمونه یې له تور نوملړ ووځي او تر خواه د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته په آزادانه ډول سفر وکړي. خو هغه خبرداري ورکړي که دا ډله د افغانستان په زور نیولو او همدا ډول خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي له دوی هیڅ یوه غوښتنه د منلو نه ده.
موږ په بېلابېلو سیمو کې چې د طالبانو تر برید لاندې دي د دوی د جنایتونو شاهدان یو. دا راپورونه د اندېښنې وړ او د نه منلو دي. دا یوه لویه مسله ښیي او هغه دا چې طالبان راتلونکي کې د ډیرو شیانو په لټه کې دي. دوی د نړیوالې پیژندنې او نړیوال ملاتړ په هڅه کې دي. دوی غواړي مشران یې په آزاد ډول نړۍ ته سفر وکړي. دوی د بندیزونو پای غواړي. خو که طالبان په زوره د هېواد نیولو او یا هم د شویو جنایتونو عاملین وي له دوی هیڅ یو شی کیدونکی نه دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دا هم وویل چې د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به له افغانستان سره ملګرتیا دوام پیدا کړي. هغه دا هم وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو سیاسي روغې جوړې پلوي دي او غواړي چې د ډیپلوماسۍ او خبرو له لارې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سیمې هیوادونو ته هم اشاره وکړه. ویل د دې هیوادونو سره به چې یو باثباته صلح امیز او ډیموکراتیک افغانستان غواړي ګډ کار ته دوام ورکړي. امریکا داسې مهال طالبانو ته خبرداری ورکوي چې خپل جنایتونه بریدونه او تاوتریخواله راکم کړي چې پرون په کابل کې د امریکا سفارت هم وویل چې طالبانو د قندهار په سپین بولدک کې یو شمیر ملکیان د غچ اخیستنې په موخه له کورونو راوستلې او وژلې دي. د امریکا سفارت په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې دغه ټول وژنې جنګي جنایت ګڼل کېدی شي او دغه پیښې باید وڅېړل شي او په دې سیمه کې مسؤول طالب او وسلوال او قومندانان باید ځواب ووایي. د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې د برېټانیا او متحده ایالاتو سفارتونه په افغانستان کې د سملاسي اوربند غوښتونکي دي. په دې اعلامیه کې دا خبرداری هم ورکړل شوی دی چې د طالبانو مشران نشي کولای خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومتوالۍ لپاره هم کومه لاره چاره نه لري. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا په هرات او لښکرګاه کې پر طالبانو د امریکا د هوایی بمبارد خبره هم کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي په دې بریدونو کې د طالبانو یو شمېر مهم ځایونه په نښه شوي دي او دې ډلې ته یې درنه مرګو لاړولې ده. طالبانو په ځلونو د امریکا له هوایی بمبارد سره مخالفت ښودلی او دای د دوهې له تړون سرغړونه بللې ده. خو ازادي راډیو سره په خپل تازه مرکه کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن هم دا یادونه کړې ده چې طالبانو هم د دوهې تړون یو شمېر برخې ماتې کړې دي او ځینې عملي کړې دي. خغلی ویل سندې ته هم اشاره کړې ده چې پر طالبان وايي د دوه ولارو فشار راوړل شي څو د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. هغه د نړیوال ټولنې لخوا پر طالبانو فشار او ترخواي د جګړې پر میدان کې په دې ډول فشار هغه دلایل یاد کړي چې کولای شي دا ډله سولې ته چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې وویل د خپل ټاکنه کړې او اوس د طالبانو وخت چې له سولې او جګړې یو وټه کې. خو جمهور رئیس غنی دا خبرداري هم ورکړه چې طالبان د سولې میز ته سره کینی نو حاضر دي چې خبرې وکړي او کجیرې جګړه ورکړه نو د جګړې په میدان کې به یې پخې ورمات کړي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تشدد د وروستیو پیخو لکبل پر دې ډلې سخت انتقادونه کړي. دا مهم اوریدل چې د امریکا او برتانیا سفارت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې طالبان باید د هغو جنایتونو په اړه چې د دې ډلې وسلوالي کوي ځواب ووایي. د دې موضوع تفصیل ته ورځو. په یو بیان کې چې په کابل کې د متحده ایالاتونو او برتانیا سفارتونو خبر کړی ویل شوی دي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکی وګړي په ډلهیز ډول وژلې دي چې د بیان لمخې د دې ډلې لخوا په جنگي جرایمو کې شمیرل کېدای شي. دا ګډ بیان پرون د زمري په یو لسمه په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ولسی وګړو د ډلهیزې وژنې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د وروستي راپور په تړاو خپور شوی. په بیان کې راغلی چې په سپین بولدک کې د ملکی وګړو ډلهیزې وژنه باید وڅېړل شي او د طالبانو له هغو وسلوالو او قومندانانو سره چې دا جنایت یې کړی باید حساب کتاب وشي. طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا او برتانیا د سفارتونو د پرونی بیان په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په سپین بولده کې داسې هیڅ پېښه نه لرو. نه داسې موږ تېره څو ورځو کې دا خبره څوک کراته رد کړي او دا مو هم په اعلامیه کې ویل که څوک تشویش لري بشري نهادونه او حقوقي ادارې رسنۍ سیمې ته د پلټنو لپاره راتللی شي او موږ حمایت کوو سره راسي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورسته لدی چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړه. په دې سیمه کې د پیښو په اړه د خپلو پلټنو نتیجه د زمري په اتمه نیټه خبره کړه او طالبان د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د کمیسیون په خپل راپور کې ویل چې طالبانو د چنګاخ په درويشتمه د سپین بولدک د بندري ښار لنیول ورسته د بشري حقوقو اصول ته پاملرنې او ژمنې پرته پر ملکی وګړو انتقامي حمله وکړه او وی وژل. راپورونه لمخه د سپین بولدک له سقوط وروسته طالب وسلوالو شاوخوا 400 تنه ملکی وګړي یا ونیول او یا ووجل. راپور زیاتوي چې تر اوسه د 40 وجل شویو کسانو هویت تثبیت شوی خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د وجل شویو کسانو اصلي شمیر تر دې څو ځلې زیات دی. په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو په خپل پرونی بیان کې ویلي د طالبانو مشران باید د خپل وسلوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ځواب ووایي. په بیان کې د طالبانو مشرانو ته خبرداري ورکړل شوې چې که خپل وسلوال نشي اداره کولای نو پر راتلونکي دولت کې به هیڅ راز موقف ورنه کړل شي. دواړو سفارتونو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د ملکی وګړو د سر او مال پر خوندیتوب یې ټینګار کړی. همدا غوښتنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نشراتو د څنګ رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا تکرار کړه.
د مون خاص غوښتنه له طالبان داده چې دوی باید د نړیوال بشرپال حقوقو احترام وکړي او د جګړه قواعد او اصول الزامن باید مراعات شي. هیله من یو چې له طالبان لخوا باید مراعات شي او باید احترام وسی.
د می په لومړی نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر لپاره سره سم طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حمله ته زور ورکړ او په دې ترڅ کې یو شمیر ولسوالۍ هم ونیولې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ارقامو لمخې د روان 1400 کال پایله د جګړو لپاره په ټول افغانستان کې 240 زره کورنۍ بې ځای شوې دي چې ټول شمیر شاوخوا 300 کسانو ته رسیدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
زموږ غاګل ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان بانک له انټرنیټ پرته د عادي ټلیفونونو له لارې د معاشونو د ورکړې او د پیسو د لیږد پروګرام تیر ورځ پرانست. د افغانستان بانک په اعلامیه کې د بانک د سرپرست اجمل احمدی له قوله ویل سوي له دې وروسته د دولت ټول ملکي او نظامي کارکوونکي د عادي ټلیفونونو په لرلو سره خپل حسابونه چیک او خپلې تنخواګانې خپلو کورنیو او هر هغه چاته چې دوی وغواړي لیږدولی شي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له قوله راغلي دا سیستم به د فساد او ناسمو ګټو د مخنیوي او شفافیت په برخه کې ګټور تمام سي. ښاغلي غنی ویلي دي چې دا سیستم او تجربه په افریقا کې هم بریالی و. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان د ملکي او پوځي کارکوونکو تنخواګانې د بانکونو له لارې ورکول کیږي چې چیک او لیږي ځیرک ټلیفونونو او انټرنیټ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت وای په سرپل ولایت کې د شپږ در سوشنو خونو رغنیزه چارې پیل شوې. د دغه وزارت وای اکبر استمین ازادي رادیو ته ول د غشنې خونې چې هر یوایې اته په 40 مترو کې ده د سرپل ولایت په مرکز ولسوالۍ کې جوړیږي. د خغلی رستمی په خبره یاد شنې خونې چې د رغولو ټولیز لګښت یې 25 میلیونه او 900,000 افغانۍ دی. له تشویقي بودیجې څخه د سبو د کرکیلې د دودولو په پار جوړیږي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په دغه ولایت کې 104 شپېته شنې خونې موجودې دي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر ناوي افغاني نوي پوله، یو ایرو درې نوي افغاني اتیا پوله، یو پون 109 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومندري افغاني لس پوله، زر هندي روپي 100 افغاني او زر پاکستاني روپي 409 اتیا افغاني.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خبريږي.
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ابراهیم رئیسی نن د ایران د نوی ولسمشر په توګه لوړه وکړه. رئیسی د منځلاری حسن روحانی ځایناستی دی چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه له لاسته راوړنو څخه بلل کیږي. د رئیسی د لوړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د محافظه کار ابراهیم رئیسی د لوړی مراسم نن د سه شنبه په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د دې هیواد د ستر مشر آیت الله علی خامنئی په حضور کې پیل شول. شپېته کلن ابراهیم رئیسی د ولسمشر په توګه خپل څلور کلنه دوره په رسمي توګه پیلوي. رئیسی همداراز د خپل حکومت د پرمختګ لپاره یو پلان هم وړاندې کړی. په دې پلان کې به د اټومي مذاکراتو د بیرته پیلولو او د ایران د اټومي موافقې د بیرته پیلولو ټکي هم شامل دي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د نړیله اټومي موافقه څخه ووته. رئیسی په دوه مراسمو کې ویل چې د ایران پر اقتصادي وده به تمرکز وکړي. ورسته له هغه چې امریکا له ایران سره له اټومي موافقه ووته، پر دغه هیواد یې نوي بندیزونه ولګول چې په نتیجه کې د ایران اقتصاد ته ډیره ضربه ورسیده. رئیس د ولسمشر په توګه ل یو ډول بحران سره مخامخ دی چې امریکا، اسرائیل او برتانیې پر تهران د عمان په ساحل کې د اسرائیل پر یو تلورن کې بیړی د حمله تور پوری کړي. تهران دا تور رد کړی دی. امریکا پر رئیس په زرګونو اډامونو کې د لاس درلودو په تور بندیزونه لګولي او ویلي دی چې رئیس د قضا د مشر په توګه د خپل کار پر مهال له بشري حقوقو سرغړونه کړې ده. د رئیسی ولسمشری به محافظه کاران نور هم قوی کړي چې په 2020 کال کې پارلماني انتخابات په اکثریت سره وګټل. دا انتخابات په داسې حال کې سوي و چې زرګونو منځلاري او اصلاح غوښتونکي په انتخاباتو کې له کاندیدې راتسول. منتقدین وایي چې د جون د 13 په ولسمشریزو انتخاباتو کې هم د رئیسی په ګټه یو شمیر نور قوي کاندیدان راتسوي.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو او اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کوو.
هشت سبلیکلی ورسته له هغه چې لسول د افغانانو تمې پریس وي د مسلح قواو له الا سر قومندان ته موچه د جګړې په اړه دولت خپل دریج روښانه کړي چې دا کار اوس او خاغلی غنی د خلکو د توقع درک ته په کتلو په رسمي ډول له طالبانو سره جګړه اعلان کړه. په سرمقاله کې راغلی خاغلی غنی ژمنه وکړه چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به په وضعیت کې بدلون راسي. د لیکوال پان که په اوسني امنیتي وضعیت کې له ژمنې سره سم بیا هم بدلون رانغی نو په اعلی سر قومندان به د خلکو باور کم سي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر له بیانیې د نړیوالې ټولنې او د ملي شورا ملاتړ به افغان دولت له طالبانو سره په جګړه کې بریالی کړي، ځکه له دې وړاندې هم افغان سیاسي مشرانو د دولت له برنامو ملاتړ کړی و. هشت سبلی کې له طالبانو سره روانه جګړه او د جګړې لګښت په کتلو د دولت اوسنۍ دفاعي بودیجه کمه ده. د ملي بودیجې په سند کې تعادل او د جګړې د بودیجې زیاتوالی یو اړتیا ده. د جمهور ریاست له دریزه د ملي شورا ملاتړ ته په کتو تمه کیږي چې د ملي بودیجې په سند کې تعادل راسي. د سرمقاله په پای کې راغلی لا هم طالبانو د سولې کومه طرحه نه د ارایه کړې، نو له همدې امله عمومي تصور دا دی چې طالبان له دولت سره سولې ته نه دي چمتو. مسیر ورسپانه لیکلی ولسمشر غنی تیر ورځ د طالبانو پر ضد توند ژبه وکاروله او دا یې هم په ډاګه کړه چې افغان دولت د سولې لپاره لوی ګامونه اخیستي. په سرمقاله کې راغلی د ښاغلي غنی په خبرو کې خلکو ته واضح پیغام و چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به سخته جګړه وي او د ده په وینا د جمهوریت لوری به بریالی کیږي. د لیکوال پان کسه هم نوموړي یعنی غنی د سولې پروسه د نه بریالي تو پړه پر طالبان ورواچوله، خو دا پیغام هم ورکړ چې د سولې هڅې بې پایلې دي او خلک له جګړې سره مخ کیدونکي دي. د سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې خلک د جګړې دوام او د سولې د ناکامۍ له پیغام هرکلی نه کوي او نه یې غواړي. لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر او ټول باید درک کړي چې مسله دومره یوازې توره او سپینه هم نه ده، لوبه پیچلې ده او د سولې په برخه کې چې پر طالبانو کومې نیوکې شته هم دومره نیوکې پر حکومت هم شته. د سرمقالی په پای کې ټینګار سوی یوازنی معقوله لاره چې خلک ملاتړ کوي هغه د جګړې درول دي، خبرې اترې او د سولې لاره ده. ملي ارمان ورسپانې بیا د ولسمشر د څرګندونو په اړه د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو غبرګونونه راخیستي چې ویلي دي اوس چې نیغ په نیغه افغانستان له یرغل سره مخ دی د ولسمشر د جګړې غوس دریز خلک تاییدوي. په سرمقاله کې راغلی د ولسمشر په خبرو کې تازه څه نه وو، بلکې د لیکوال پان یوازې له لغاتونو سره یې لوبې وکړې، خبرې تکراری وي. لیکوال ټینګار کوي چې د حکومت په دستګاه کې د اصلاحاتو اړتیا ده څو خلک په حکومت باور وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د مې په لومړۍ نیټه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوه، نو ورسره طالبانو د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ. اوس تقریبا په ټول هیواد کې جګړې روانې دي او ورځنی ژوند له هغې ډلې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر هم څه د کورونا او تر ډیره د همدې جګړو له کبله ځنډیدلی دی. د نن ورځې په 15 دقیقې اونیز بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو جګړو په افغانستان کې د ښوونې او روزنې او لوړو زده کړو پر بهیر کوم ناوړه اغیز کړی دی. د خپرونه د خپرونې د همدې روانې خپرونې په دوهمه نیمایي کې راځي او اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس ګورو چې د افغانستان پر اقتصاد د جګړو اغیز څه دی؟ په کندز کې د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پرته لس کال په دې ولایت کې د خټکیو او د هندوانو حاصلات زیات شوي دي. د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلاتو کې 9% او د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. خو بزګران که څه هم سږ کال د خټکیو او هندوانو حاصلاتو ته خوښ دي، له حکومت نه غواړي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره بازار موندنه وکړي. دوی وایي چې د جګړو له کبله د دوی کاروبار سخت زیانمن شوی دی.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي. خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندواڼې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر یې له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کروندګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سلاستا پریزونه کستا لار خراب دي، ننګونه دي، بلاره کې څل مشکلات دي، مارکیټ نستا، خټخجار نستا، څوب نستا دي، مارکیټ اپ ولاړ دي، خریدار نستا دي، خې وخت دي.
پنځه درش کلن عبد الودود د دې ولایت له دشترچی ولسوالۍ څخه دوه موټره هندواڼي راوړي دي، خو هغه وایي چې د بازار نشټوالي لامل کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نسته، بازار نسته، دغه یوه ډاکسن هندواڼې 2,000-3,000 روپۍ غواړي، 1,000 روپۍ کریا او کپمه پسي 1,000 روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي، بیره کې راوړلې نه شرای وړو ګټه خاص موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرج شي. کوټ قیامت د ورور جان هر شي قیامت دي، موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پوره کوي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ای سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ای سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
جزالی آباد کې لارې ورور باندې جنگ چې په خانه باندې جنگ چې تجار وتښتي، هندوانه څوک به کوي نه، په 2,000-2,000 روپۍ موږ هندوانه خرڅو، هغه بیچاره د خان دی راځي بیچاره چې وچو چونډې د 1,000 روپۍ په هغه ته ورکړي، موږ ډاکټر نه 2,000-2,000 موږ والو هغه دې چې نه پاتې کیږي، تجاران بیچاره ګنډل تر راځي ورو وتښتي جنگ چې وای موږ موټر باندې کې مالم خرابېږي.
د کندز د کرنې او مالداری د ریاست رئیس عبدالحدی قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړې دي ترڅو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کښت از دې نواد در ولایت کندز بیشتر بده کې نسبت به سال پا
سکل په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچا د قینات وړ ده، ځکه د تیر کال په پرتله سکل په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نمونو یادیږي، لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زمبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم، زما سلامونه دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. ایمن ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو جنگ واری دی ورور، دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو، د قوانونو ډېر مسلمانان شهیدان پراته دي، د پوتیا دوه څوک د خدای او د قرآن لمې دروازې د آزادۍ راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسېږي.
تاسو د راډیو آزادۍ د لارې مو د کندهار لوړو صفا چارواکو دا غږ دی چې وروره بالا دا ولس مدر بدره کوي، دا د وسم سره دار بدره دي، انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک، نه په یوه ګواله ډوډۍ پیدا کوای چې نه د سوګنځای پیدا کوای چې خواران دغه سرد مرته په بازار کې نه چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځ دې ونه خبريږي. د مازدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له